امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو زه خیل خان امداد امریکا ژغ آشنا رادیو ده. یو اتیوپیایی بوئنګ 330 ډول الوتکه د پلازمینې ادیس بابا څخه له اتلوتلو څو ورځې شیبې وروسته لوېدلې او ټول 150 سپرلي وژل شوي دي. تر اوسه راپورونه وایي چې د ایتوپیا په الوتکه کې د ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو 19 کارکوونکي هم مړه شوي دي. په بیان کې ویل شوي دي چې په دغه ادارو کې نړیوال بانک، نړیوال مخابراتي اتحاد او د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام کسان هم شامل دي. په قربانیانو کې 2 کینیایان، 3 کاناډایان، 9 اتوپیایان او 8 امریکایان هم شامل دي. د اتوپیا د هوایي چلند ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې الوتکه نوي وه او په نومبر میاشت کې دغه شرکت ته ورکړل شوې وه. تر اوسه د پیښې علت نه دی څرګند شوی. په اتوپیا کې د برتانیې سفیر ویل دي چې په دې الوتکه کې 2 برتانویان هم وژل شوي دي. اتریش هم ویل دي چې په وژل شوو کسانو کې 3 اتریشي ډاکټران هم شامل وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له کانګرس نه د 2020 کال په بودیجه کې 8.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د ښاغلي ټرمپ دا غوښتنه له هغو پیسو څخه 6 چنده زیاته ده چې کانګرس په تیرو 2 کلونو کې سرحدي پروژو ته ځانګړې کړې. داسې ښکاري چې د کانګرس د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو اکثریت سره چې د سرحدي دیوال د جوړولو سره مخالف دي، د ښاغلي ټرمپ پیشنهاد به ونه منل شي. د امریکا 2020 مالي کال د 2019 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي او باید د حکومت د بودیجې طرحه د تیرې نیټې پورې د کانګرس لخوا تصویب شي او که دا کار ونه شي نو حکومت تړل کیږي. د تیبت مبارزینو د هند په پایتخت نیوې ډیلی کې پرون د چین پر خلاف د 568 کلیزه ولمانځله. تیبتیانو په 1995 میلادي کال کې د چین د واکمنۍ پر خلاف پاڅون پیل کړ. دغه پاڅون د مارچ د میاشتې په 10 سوی وو او په نتیجه کې د تیبت روحاني مشر دلای لاما هند ته جلا وطن سو. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پرون د یکشنبې په ورځ په درمساله کې د دغې مبارزې 68 کلیزه ولمانځل شوه. ځینو ګډونکو د آزاد تیبت شعارونه هم انتقالول. چین په دې ټینګار کوي چې تیبت د پیړیو پیړیو راهیسې د چین په حاکمیت کې وو، مګر د تیبت خلک وایي چې هغوی د ډېر وخت دپاره آزاد هم وو. د چین د سینهوا خبري اژانس د شنبې په ورځ ویلي وو چې د حاکمیت په وخت کې په تیبت کې ډېر اقتصادي پرمختګونه شوي دي. د تیبت د خلکو نړیواله شبکه وایي چې د چین هغه خبرې صحیح نه دي چې د تیبت د خلکو د بشري او سیاسي حقوقو په باب کوي. دغه شبکه وایي چې د تیبت د خلکو سخت مقاومت دې ته اوس فرصت برابر کړی چې نړیواله ټولنه د تیبت د خلکو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
په هند کې د انتخاباتو نیټې اعلان شوې دي او د ولسي جرګې یا د لوکې سبا 543 څوکۍ دپاره د اپریل د 11 څخه تر 19 نیټې پورې انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات به د رایو په 2 پړاوونو کې وسي او د رایو شمیر به په 23 می پیل شي. په دغه انتخابات کې ټول 900 میلیونه کسان برخه اخلي. په ټول هیواد کې 1 میلیون د رایو مرکزونه به جوړ کړل شي. د هند د انتخاباتو کمیسن د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هند د وسلوالو ځواکونو د افرادو له تصویرونو نه په خپلو انتخاباتي مبارزو او یا سیاسي پوسټرونو کې استفاده ونه کړي. د پاکستان په شمالي سیمو کې د ننګ پربت په نامه غره کې بند پاتې بهراني غره ختونکي مړه شوي دي. د دې خبرې تایید د پاکستان کې د ایټالیې سفیر کړی دی. 10 کلن برطانوي غره ختونکی ټام بلارډ او 22 کلن ایټالوي غره ختونکی ډینل نارډ د پاکستان د همالیه په غرنۍ سمسله کې واقع د ننګ پربت غره ته د ختلو هڅه کوله چې لا درک اسول او د هغوی د لټون عملیات له تیرو 2 اونیو راسي روان ول. د ننګ پربت د ژغورنې د ډلې مشر علي سدپارا ویلي چې د دواړو غره ختونکو مړي د کم 3 تر څنګ لیدل سي. ویډیو زیاته کړه چې د هغوی مړي د غره په ډیره خطرناک برخه کې دي. هغه زیاته کړي چې په دغه ډول هوا کې د مړو راایستل ډیر خطرناک کار دی. هغه دا هم وویل چې دغه دواړه غره ختونکي د سخت یخنۍ او د طوفاني بادونو له وجې مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویل دي چې دغه ادارې په یمن کې 1,600 ښوونکو او د ښوونځیو کارکوونکو ته د ماشونو ورکول پیل کړی دي. دغه ښوونکي له تیرو 2 کلونو راهیسې ماشونو ته نه دي ورکړل سي او نه دي اخیستي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویل دي چې په دغه پروګرام کې 10,300 ښوونځي او استادان شامل دي او دغه راز دا به 3.1 میلیونو ماشومانو ته ګټه ورسوي. دغه راز دی ویلي دي چې دا وخت په یمن کې 2 میلیونه ماشومان چې ښوونځي ته د تللو عمر لري 2 میلیونه ښوونځي ته بيخي نه ځي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن څخه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ته، ولسمشر غنی د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کړې ده. لیمی نیازی رپورت را لېږلې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یک شنبه ورځ په سهار ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون ورځې په مناسبت د یو شمېر ښځو په منځ کې خبرې کولې او ویل چې ملي یووالي حکومت دا ویاړ لري چې په هر ملي مسله کې د افغان ښځو د فعاله برخې اخیستلو زمینه برابره کړې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې افغان ښځې اوس په ملي عمده مسایلو کې شامل دي چې په لوړو پوستونو کې د دوی ګډون د پام وړ پرمختګ ښیي. جمهور رئیس غنی د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع ته اشاره وکړه او ویل
د سولې اجماع یو اساسي قدم و چې د افغانستان په تاریخ کې سابقه نه درلودله. اوس ښځې له ولایتونه جمع ښځې له کابل نه یو مشترک زبه پیدا کړله او یو مشترک قطعنامه صادر کړه، مبارک دې.
هغه هم دارنګ زیاته کړه چې د ښځو د حقونو بحث په اسلامي چوکاټ کې ترسره کیږي.
حکومت وحدت ملی بحث حقوق زنانه در چارچوب ارزش‌های اسلامی و ملی ما انجام داد. موږ بل شی نه غواړو. که غواړو میرمن په اقتصاد کې، موږ ته مثال حضرت خدیجه ده. که موږ غواړو په علم کې، موږ ته مثال بی بی عائشه ده. او که تقوا غواړو، بی بی فاطمه ده، بی بی زینب ده. دا ټول مثالونه مکتب باید واضح او مشخص. ایموک قاموس اسلامی او ملی قاموس ده.
جمهور رئیس غنی زیاته کړه هر ځل چې افغانانو په ملي والی او اتفاق سره پر ملي مسایلو بحث کړي هغه حل شوی او اوس هم پر سولې د اتفاق وخت دی. هغه وویل چې سولې قومي سمتی او حزبی نه بلکې ملي او د ټولو افغانانو ده. خو که یو برخه افغانان له سولې بهر پاتې شي هغه سوله به پایدار نه وي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری هم د ښځو د وضعیت له خوالي خبر ورکړ.
چنانچه حدود 50 تن زنان شایسته
دا وایي نږدې 500 واړو ښځو د سترو مدیریتي پوستونو لکه قضا، وزارتخانو، معینیت، سفارتخانو، ریاستونو، د والی مرستیالانې، ښاروالانې او د ښاروالۍ مرستیالې ته لار پیدا کړې ده. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې په ملي مسلو کې د ښځو له ګډونه خبره کوي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا ولس غړي خزی دي. افغان خزی چې لا هم له تاوتریخوالي او کړاوونو ډک ژوند لري او هر کال له دوی سره د تاوتریخوالي په زرګونه قضیه ثبتېږي، په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه هم کړي دي. په اوس وخت کې د افغان دولت 20% کارکوونکي خزی جوړوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې افغانان ځکه د سولې د پاره ضمانت غواړي چې د سراسري امنیت سبب شي. په موکړې د نوشابه آشنا د سیاسي چارو څېړونکو مشتاق رحیم سره مرکې ته.
کله هم چې د یو شخړې په پای کې د اړخونو ترمنځ سوله کیږي نو دغه سولې په تړونلیک کې کم موارد د باندې موافقه کیږي. د دوی تدجمنتیا په خاطر اړخونه تل د ضمانتونو غوښتنه کوي او اکثر اوقات داسې پیښیږي چې هیوادونه او یا هم نړیوال بنسټونه یا ادارې د دغه تړونونو ضامن په توګه راځي او دا هغه ادارې وي چې ډیری وخت په دوه اړخونو باندې خپل اغیز لري. اما دغه ضمانتونه اکثر اوقات د حکومتونو څخه اخیستل کیږي، لیکن چونکه دلته د افغانستان حکومت د سولې د بهیر څخه تر اوسه پورې د باندې پاتې دی او یو باور بل دا هم شته دی، یو ویره دا هم شته ده چې که چیرې طالبانو سره سوله وشي نو شاید داسې کومه بله ډله یا هم د طالبانو څخه کومه ډله بېله شي او هغوی ووایي چې موږ دا تړون نه منو. نو په دې دلیل سره ولسمشر غواړي چې که موږ موافقې ته رسیږو نو دلته باید اړخونه موجود وي چې هغه د دې ضمانت وکړي چې دواړه خواوې به د دې تړونلیکونو یا د دې ژمنو ضمانت کوي چې پلي شي.
د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې زیدخلو اړخونو ته په کاتو څوک او کوم هیوادونه د افغانستان ښه او باثباته راتلونکي تضمینولی شي؟
په دې کې دوه ډول لوبغاړي دي، یو کورنی او یو باندنی. چې کورنی کې دا اوس مهال طالبان او د افغانستان حکومت ته، او په باندنیو کې نړیوال ټولنه یا امریکا سلاش ناتو ده، او بلخوا سیمه ایز لوبغاړي دي چې دا غوښ خاطر ټول مهم پاکستان دی. پاکستان هغه هیواد دی چې د افغانستان په قضایاو کې ډېر ژور رول درلودلی. دوی د سیاسي بهیرونو یو اړخ پاتې شوي دي. که تاسو تاریخ ته وګورئ نو د روسانو د وتلو پر مهال کوم تړونونه په نړیواله کچه باندې چې کېدل، هغې کې هم پاکستان په جنیوا کې د جنیوا د مذاکرات یو اړخ پاتې شوی دی. نو طبیعي خبره ده چې یو اړخ به حتما زما په اند پاکستان وي. نو زه فکر کوم یو خدا دی، بل هیواد چې هغه د ضامن په توګه را وړاندې کېدای شي هغه زما په نظر باندې دا اوس چین هیواد دی چې هغه په سیمه لري، او په نړیواله کچه باندې هم داسې یو څوک دی چې دغه خبره باید واورېدل شي او احترام ورته وشي. نو بنان په نظر اوس دپاره خو دغه دوه لوبغاړي ډېر مشخص یادېدای شي، او په عین حال کې طبعا چې امریکا هم د قضیې یو اړخ دی او دوی به هم بعضې مسؤلیتونه په خپله غاړه اخلي.
بله، ولسمشر غني نن په خبرو کې ویلي چې دا مهال د افغانستان د سولې په اړه ملي یووالی او بهرنۍ هڅې د پام وړ دي. د یوې کامیابې ملي اجماع په اړه ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، که د اجماع بحث کوو نو په دوه اړخونو باندې به فکر کېږي. یو د سولې سرتاسري بحث دی چې سوله دې راشي، په دې کې هېڅ بحث نشته. ټول افغانان که هغه سیاسیون دي، که هغه مدني ټولنې دي، او که هغه عام ولس دی، ټول یوه خوله دي چې بالکل د افغانستان د کشالۍ او د قضیې یوازینۍ د حل لاره هغه سوله ده. په دې کې هېڅ بحث مطرح نه دی. لیکن بحث چې په کوم ځای کې شته او په کوم ځای کې چې اجماع نشته دی، هغه په جزئیاتو کې ده. هغه جزئیات څه دي؟ چې پر روان دي به د افغانستان د سیاسي نظام کوم ډول وي، د ښځو حقوق به پکې څنګه وي، د نارینه حقوق به څنګه وي، سیاسي جوړښت بڼه به څنګه وي. دا هغه شیان دي چې په دې باندې لا حتی بحث تر اوسه نه دی شوی. اجماع خو لرې خبره ده، او هغې دلیل دا دی چې اوسه پورې د سولې مذاکرات هغه مرحلې ته نه دي داخل شوي چې په دې جزئیاتو باندې بحث وشي. نو په کل کې بالکل اجماع شته، په جزئیاتو کې حتی بحث نه دی شوی. بنان د اجماع بحث حتی مطرح کېږي نه. ضرورت دا دی چې دلته په دې حالت کې د اجماع ساتل ورځنۍ چاره ده، یعنې چې په منظم ډول او په مسلسل ډول باندې یو رابطه د سیاسینو او د حکومت او د مدني ټولنو د نورو اړخونو تر منځ موجوده وي، او په مسلسل ډول د اجماع دپاره کار وشي.
ډېره مننه رحیم صاحب. کور ودان.
کور مولان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خوست یو شمیر پخوانیو مجاهدینو او قومي مشرانو د سولې په کېدو سره د تیرو اتلسو کلونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کړی دی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
سره له دې چې د دې غونډې ګډونوالو په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو ملاتړ څرګند کړ، خو وی ویل هغه سوله ورته ارزښت نه لري چې لسګونو زره وژل شوو افغانانو ته پکې درناوی نه وي شوی. د غونډې و ګډونوال ډاکټر ګل محمدین منګل وویل سره له دې چې افغانان تر ټولو ډیر سولې ته اړتیا لري، خو زیاته یې کړه چې د تیرو اتلسو کلونو پرمختګونه او لاسته راوړنې باید قرباني نه شي.
عزتمنه سوله غواړو، پایداره سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې په هغه کې د موږ ځوان هم عزتمن وي، په هغه کې معلم هم عزتمن وي، په هغه کې هیواد هم عزتمن وي، په هغه کې سر لوړی وو، سرفراز وو، د شهیدانو هم وساتو،
خپل قربانی هم وساتو. د اسلامي نظام پلاوه ګوند مشر مولوي امین الله امین د راټولېدنې ته په خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو مذاکراتو څخه د ملاتړ ترڅنګ وغوښتل چې د سولې خبرو کې د پخوانیو مجاهدینو ته ونډه ورکړل شي. هغه وایي باوري ده چې پخواني جهادي مشران به د حکومت او طالبانو منځګړیتوب وکړي، او له دې لارې په افغانستان کې روانې کشالې ته د حل یوه لاره ومومي.
د جهاد او د مجاهدینو هغه ارزښتونه باید په پام کې ونیول شي چې څومره غمونه دردونه د افغانستان لیدلې د مجاهدینو لیدلې دي. باید په دې صلح کې دوی فعال رول ولوبوي او لوبولای شي. سیاست دا نه ده چې صلح وړه، بلکې سیاست دا ده چې په صلح کې ژوند وکړي. څلوېښتې کولې جګړې په سمرا سره وکړه. نن مو وطن د کونډې نه ډاک دی، نن مو وطن د یتیمونو نه ډاک دی، نن مو وطن د مظلومونو نه ډاک دی، نن مو وطن د بدبختۍ نه ډاک دی. ته نن کور کسه، ته سړک وکړه، ته کلینیک وکړه، ته مکتب وکړه. آن تر دې پرې چې څومره بې علمه یې ورزلو، څومره بدبخته یې ورزلو.
په دې غونډه کې د نارینه و ترڅنګ یو شمېر مېرمنو هم د جنگ لښکېلو غاړو وغوښتل چې د ښځو غوښتنې په پام کې ونیسي ترڅو حقونه یې تر پښو لاندې نه شي.
د مرمنو غوښتنو ته باید زیاته توجه وشي، دا ځکه چې اسلامي مشروعیت او نړیوالو هم حق ورکړی دی تر څو د هیواد په مسایلو کې برخه واخلي. موږ افغاني مرمنې سوله غواړو او په سوله کې امنیت، آرامی او سکون شته، په سوله کې پرمختګ او د وطن آبادی شته. ټولې ګټې په سوله کې خوندي دي.
دغه پخوانی مجاهدین او قومي مشران داسې مهال د تیرو 13 کلونو د پرمختګونو او لاسته راوړنو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات نن 14 ورځې ته وغځېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د عدلی طب یو اټالوی ساينس پوه په کلونو کلونو د هغه مهاجرو مړو د هویت په معلومولو کې مشکل لرلو چې اورپا ته د خجوند لپاره راغلی وي. پام وکړئ دې رپورټ ته، زمونږ همکار زامن محمد دې ته دراوروي.
فکر کېږي چې لږ تر لږه 10,000 تنه مهاجر د مدیترانې په سمندرګي کې هلاک شوي دي. کوشش یې کاوه چې د خوش ژوند پسې اروپا ته ځانونه ورسوي. د دغو مړو د څه باندې د نیمایو هویت معلوم شوی دی. د ایتالیا د عدلی طب ساینس پوها کریستینا کاتونو له 2 کلونو راپدی خو کوشش کوي چې دغه وضع ښه کړي. د هغو مهاجرو د نومونو معلومول آسان کار نه دی چې مړه شوي دي. په خاصه توګه د لادرک شوو مهاجرو ډاټابیس موجود نه دی. کاتونو وایي چې ضرور دی هغه د مهاجرو د پسمرګي طبي معاینو تفصیل دی چې په ځانګړي ډاټابیس کې واچول شي. د مرګ نه د مخه د طبي ډاټا سره مقایسه شي چې له خپلوانو نه به لاسته راوړل شي چې د دوی پسې ګرځي. دی په لومړي سر کې مخالفت وکړه چې د دې ډول کار لپاره بودیجه نشته. د حقیقت دا چې د بینومه مهاجرو پسې څوک لټون نه کوي، مګر دې ورسره مخالفت وکړه.
لانسیا دی پارنتی کې چرتونو لورو مورتی کې هنو دیریټو ا تروارلی ا فورمیره دل نو دی سرټیفیکټ دی.
کاتونو ویلې دا د هغو خپلوانو په باره کې پریشان لري چې د خپل مړو پسې ګرځي او څنګه د دې حق لري چې پیدا کړي او د دوی د ملنی تصدیق ورکړي شي. دی ویلې په 2012 کال کې دغه پروګرام پیل شوې ده. خپلوان عیني حیثیت لري چې د نورو طوفانونو قربانیانو ته ورکول کیږي، لکه د الوتکو د غورځېدو په پیښو کې چې ورکول کیږي. دی ویلې د مړه شوو مهاجرو سره دغه تعبیر غلط دی. کاتونو ویلې په 2 مهمو پیښو کې چې د مدیترانې په سمندرګي کې واقع شوي وي، د بینومه مهاجرو هویت معلوم شوی و چې د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د لمپیدوسا د ټاپو د ساحل سره کښتۍ ډوبه شوې وه چې 360 مهاجر پکې مړه شوي وو. او د 2015 کال د اپریل په 13 نیټه د لیبیا د ساحل سره کښتۍ ډوبه شوې وه چې 800 مهاجر پکې وو. د عدلی طب ساینس پوهانو د دغه دواړو ټراژډیو پسمرګي طبي معاینونه د ډي ان اې په ګډون معلومات لاسته راوړل چې هدف ورنه د مهاجرو د هویت معلومولو. د 2015 کال د کښتۍ د ډوبېدو پیښه پیچلې وه، ځکه چې ډېر مړي له 1 کال نه وروسته په داسې حال کې پیدا شوي وو چې نه پېژندل کېده. او د ایټالیا سمندري قواوو کښتۍ د سمندر له تل نه چې 400 متره ژورو راایستلې وه.
Il fatto di identificare i morti è un gesto fondamentale per poter tutelare i diritti di orfani, vedove, affinché
کاتونو ویلې یتیمان په خاصه توګه ماشومان او کونډې اکثره وخت د خپلو خپلوانو د مړینې تصدیق غواړي یا د دوی لپاره مشکله ده چې قانوني اقدام وکړي. کاتونو ویلې له هغو معلوماتو نه وروسته چې د قربانیانو په باره کې لاسته راوړل کیږي، نو په کار ده چې له ژوندي خپلوانو نه له مرګ نه د مخه معلومات جمع کړي. د لامپیدوسا د ساحل د ډوبې شوې کښتۍ په ارتباط د ایتالیا حکومت اعلان وکړ چې هر څوک فکر کوي د دوی خپلوان په دغه پیښه کې مړه شوي وي، د داسې تفصیل سره د راشي چې د هغې ډاټا سره سر ولګوي چې د عدلی طب ساینس پوهانو برابره کړې ده. کاتونو ویلې دوه اویا خپلوانو د 15 مړه شوو مهاجرو هویت معلوم کړ او د دوی دوسیه وتړل شوله. ایتالیا یوازنی اروپایي هیواد چې د مړینې نه د مخ او د مړینې نه وروسته د طبي معاینو په پروژه کار پیل کړی دی چې داسې معلومات ورنه لاسته راوړي چې د مهاجرو د معلوماتو سره سر ولګوي. کاتونو وایي په دغه پراسس کې ډیر خنډونه شته دی. یوازنۍ لارې د ډاټا بینک جوړول دي چې اروپایي هیوادونه ورسره هم داسې معلومات شریکوي چې د قانون د تطبیقولو مامورانو ته ورته دي چې په اوس وخت کې عملیات کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
پرون د چین په ضد د تبت د خلکو د ناکام پاسون شپېتمه کلیزه وه. پاموکړې د امریکا غږ رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاهی درته دراوروي.
د دغه ناکام پاسون نو وروستو د تبت انوي بودایي مشر دی لیلا احمد ته مجبور شو چې د هند په درمساله کې په تبت کې د تبت جلا وطن حکومت جوړ کړي. هغه هلته د تبت د ازادۍ د پاره مبارزه پیل کړه او د هغه دغه د عدم تشدد مبارزې هغه په نړۍ کې ډیر زیات مشهور کړ. په تبت کې د خلکو د ازادۍ د مبارزې مشر دی لیلا احمد په 1997 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده. پرون د یک شنبې په ورځ په درمساله کې د دغې مبارزې شپېتمه کلیزه ولمانځل شوه. ځینو ګډونکو د آزاد تبت شعارونه هم انتقالول. هلته په درمساله کې د تبت د مقاومت په موزیم کې د عکسونو یو نمایش هم جوړ شوی و. د چین په حاکمیت کې د تبت د خلکو کلتوري میراث او ژبه ورو ورو ختمیږي. چین په دې ټینګار کوي چې تبت د پیړیو پیړیو راهیسې د چین په حاکمیت کې و، مګر د تبت خلک وایي چې هغوی د ډیر وخت دپاره آزاد هم وو. د چین د سینهوا خبري اژانس د شنبې په ورځ ویلي وو چې د حاکمیت په وخت کې په تبت کې ډیر اقتصادي پرمختګونه شوي دي. د خلکو تعلیم ته زیاته توجه شوي او د خلکو د ژوند په سطح کې هم فرق راغلی دی، مګر د تبت خلک د دغو تفسیرو سره موافقه نه لري. د تبت د خلکو نړیواله شبکه وایي چې د چین هغه خبرې صحیح نه دي چې د تبت د خلکو د بشري او سیاسي حقوقو په باب کوي. دغه شبکه وایي چې د تبت د خلکو سخت مقاومت دې ته اوس فرصت برابر کړي چې نړیواله ټولنه د تبت د خلکو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. تقریبا 1 میلیون روهنګیا مهاجر د بنگلاديش د ککست بازار په کمپ کې ډیره دي او د ملګرو ملتونو په قول دغه مهاجرینو اکثره خزي او جنکې دي. په موکړی زمونږ د همکاري لیسا شلاین دی رپورت ته زامن محمدی دته دراوروي.
د ذهني روغتیا متخصصان وای تفکر د فشار په کمولو کې مرسته کوي او همدا علت چې د روهنګیا مهاجرې خزي دلته راغلي دي. د سختي او ذهني تجربو نه تیر شوی دي او د ته چمتو دي چې دوام ورکړي. روهنګیا مهاجر رنا بیگم وای
On the way here from Myanmar, I experienced a lot of hardships. I had body aches everywhere, but after some mental exercise here,
le Myanmar na che dal taratlal ma palar ke me dere sakhtai ulidali aur tol wujood me dard kaw magar dal ta de fikri tamrin na urusta zawas da khawali ehsas kaw ma د جسمی او یوګا له تمرین علاوه خزی په نور فعالیتونو کې هم ګډون کوي. د خپل ذهني ټکان په باره کې خبرې کوي او د ناروغتیا په هنه له هنر نه کار اخلي چې کوشش کوي خپل تجربه پروسس کړي. بل روهنګیا مهاجر جمیله وای
This is my house. This is me. This is my child. Myanmar's army forces came and attacked us like
this. دا زما کور ده. دا زیمه. د میانمار پوز راغه او په منګه حمله وکړه. روزن کې یاسمین سلطانه وای
We have them use these meditations and exercises to overcome their depression. Here they do breathing exercises, partner exercises and so on. The breathing exercises
د یوګا یا تفکر تمرینونه د دل لپاره کوي چې په خپل خپګان غلبه ومومي. دوی دلته د تنفس او داسې نور تمرینونه کوي. د تنفس کولو تمرین ډیر ګټور دی. ایوی روهنګیایی نجلۍ امریکا غږ ته وویلې د دې د کورنۍ ټول غړي مړه شوي دي. دا یوازې پاتې ده او د یوګا دغه ډله ورته ډېره نږدې ده. بله روهنګیایی مهاجره مستقیمه او وای
There's not one relative on earth, so I feel more uneasy.
I have also had to go through many illnesses. I feel very happy for anyone.
د زمکه پر مخ خپلوان نه لرم ځکه نو زه د ناراحتۍ احساس کوم. زه هم ډیره ناروغه کیږم. زه له هر هغه چا نه ډیره خوشاله یم چې د ما سره د نږدې کېدو احساس ولري. د بشري حقوقو فعال رازیه سلطانه چې په دې تازه وخت کې د روهنګیا د مهاجرو سره د کار کولو لپاره د امریکا د بین المللي ښځو د زړورتیا جایزه لاسته راوړې ده، د دماغي ملاتړ په اهمیت باندې ټینګار کوي. د بشري حقوقو فعال رازیه سلطانه وایي
These women need mental support. They have become victims of a situation. Everyone has to sympathize with them. Many things have been given. دغه خزه
دماغي مرسته ته ضرورت لري. دوی د یو خاص حالت قرباني دي. هر څوک باید د دوی سره خواخوږي ولري. ډیر شان ورته ورکړ شوې دي، مګر دماغي مرسته ور سره ډیره ضرورت ده. په دماغي مرسته سره به دوی په ځان باور پیدا کړي. د ناوزوان په نامه یو غیر دولتي موسسه د دغه پروژې تنظیم کړی دی. په بنګالی ژبه کې ناوزوان ته ځوان اتل ویل کیږي. دغه سازمان غواړي په هغه سیمو کې بدلون راولي چې مرسته ته ضرورت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د یک شنبه په ورځ د امریکا د حکومتي ادارو ته عامو خلکو د لاسرسي هفته پیل شوې ده. د هفته چې د سنشاین ویک یا روخانه هفته په اصطلاح نومیږي، هدف یې دا دی چې د معلوماتو او بیان د ازادۍ د قانون له مخې هر څوک حق ولري چې حکومتي اسنادو ته لاسرسی ولري. پاموکړی دی رپورټ سید سلیمان شاید است دراوروي.
د سنشاین ویک یا په اصطلاح روخان هفته چې د 2015 میلادي کال یعنی 1400 لمدیس کال په پسرلی کې د لومړي ځل لپاره پیل شوه، د امریکا د اساسي قانون د مؤجد او پلار پوخانی جمهور رئیس جیمز میډیسن د زګیدنی لکلیز سره سمون خوري. میډیسن چې امریکایان ورته په درنه سترګه ګوري، د بل اف رائټس یا د امریکایانو د مدني حقوقو د قانون د مهمو طرفدارانو په جمله کې حسابيږي. دا هفته په همدې خاطر ځانګړې شوې ده چې خلک په هر کچه د حکومتي معلوماتو د مطالعه کولو او څېړلو موقع ولري. د مطبوعاتو، خیریه مؤسساتو، ښوونځیو او عامه کتابتونونو استازي له عامو خلکو سره یوځای د حکومتي مامورانو سره کښېني او د داسې دولتي ادارو پر اهمیت باندې تاکید کیږي چې ارکان خلکو ته د ځواب ورکولو ذمہواري احساسوي او پر دې تاکید کیږي چې خلک حق لري چې د اجرااتو په باب ورنه پوښتنې وکړي. د دې هفتې په دوران کې په حکومتي دفترونو کې خلکو ته د معلوماتو د برابرولو په اهمیت باندې تاکید کیږي. حکومتي مشران نشي کولای چې له خلکو نه معلومات پټ وساتي. د امریکایي مطبوعاتو د خبری ایډیټرانو د ټولنې حقوقي مشاور کیون ګولبرګ چې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د خبریالانو د کمیټې یا RCFP په همکارۍ په روان هفته کې د مختلفو علمي ډلو لپاره پروګرامونه جوړ کړي دي، د امریکا اکثره په مرکه کې ویل چې د سنشاین ویک یا ځلاندې هفتې د بنیادي مقاصدو په جمله کې یو اساسي مقصد دا و چې خلک په دې باندې آګاه شي چې ولسته جوابدي حکومت څه ډول حکومت ته ویل کیږي او پر قوانینو باندې پوهېدل ولې مهم دي. د ګلبرګ په باور ولسته د حکومتي ریکارډونو او اسنادو د بررسي او څېړلو د اجازې ورکول د دې سبب کیږي چې هر څوک له خپلو حقوقونو آګاه شي، ذهنونه هم روښانه کړي. دا یوازې د مطبوعاتو دنده نه ده. ګولبرګ وایي چې د دې ډول حکومت قوانین او مقررات عامو وګړو ته اجازه ورکوي چې له مامورانو نه پوښتنې وکړي او د کړو وړو په اړه پلټنې او تحقیقات وکړي، د ځواب ورکولو د ذمہواري احساس سره تل په فکر کې. د مطبوعاتو د ازادۍ قانون یا FOIA چې په 1968 میلادي یعنی 1400 کال کې نافذ شو، ژورنالیستانو او عام امریکایانو ته دا قانون اجازه ورکوي چې له حکومتي ادارو نه د یو معقول ضرورت په صورت کې معلومات وغواړي. خو حکومت کولی شي چې د پرایویسي یا د شخصي رازونو د پټ ساتلو او ملي امنیت ته د ګواښ د متوجه کېدو په شمول د نهو دلایلو پر اساس د معلوماتو له ورکولو نه انکار وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریده. په دې هیله درې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.